اداکارے لپارا یہ گنش میرے والا
د واشنگٹن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
السلام علیکم دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے نن دا گولیا دوشنبے ورځ دا کال 2000 د دسمبر د میاشتې 14 منیټه دا په سارانی نیم ساعته خبری خبرونه کې د تزه نصر الله خان هرکلی وایم. لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. په پاکستان کې د حکومت مخالف ګوندونو اتحاد پاکستان ډیموکراټک موومنت اعلان کړی د حکومت په ضد به د جنوري په اخیره یا د فروری په پیل کې اسلام آباد ته لانګ مارچ کوي. بلخوا د افغان حکومت ویلی د کندهار په جګړه کې د عامو خلکو د وجل کېدو په اړه د پلټنو امر یې کړی او په امریکا کې د کرونا پر ضد ویکسین ورکولو عمل په داسې حال کې پیل کیږي چې د کرونا وایرس په دې هیواد کې مړینه 3 لک تقابو شوي. سرټکی تاسو واوریدل وزو د خبرونو تفصیل ده. د پاکستان ډیموکراټک موومنٹ مشر مولانا فضل الرحمان لاہور جلسے تا وینا کې ویل چې حکومت د ختمولو لپاره به د جنوري میاشتې په وروستیو او یا هم د فروری په لومړۍ ورځو کې اسلام آباد ته لاریون کوي. نوموړي همدارا زویلی چې د اپوزیشن ګوندونو غړي به د واکمن تحریک انصاف ګوند پر ضد د خپل احتجاج په لړ کې له پارلیمان هم استعفاګانې ورکوي. عمران خان د لاہور جلسې په اړه په خپل ټویټ کې ویلي چې جلسه ناکامه وه. د کرونا وایرس ته خوریدو سبب جوړېدلی شي او زه به کله هم دوی ته انارو ورنکړم. د اتوار په ورځ لاهور کې د پی ډی ایم جلسې ته د مسلم لیگ نواز ډلې مرستیالي مشرې مریم نواز وویل د اوسنی حکومت د تلو وخت راغلی. په دې موقع د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو وویل پی ډی ایم د هیواد هرې کوڅې ته رسېدلی دی. ولس د تحریک انصاف د ګوډاګي حکومت او د هغه د راویستونکو پر ضد راپارېدلی دي. بل پلو ته حکومت دا یوه ناکامه جلسه ګرځولې او د اطلاعات او وفاقی وزیر شبلی فراز ویلی د پاکستان او د ادارو په ضد خبره کوونکو او د کرونا په محل غیر قانوني جلسې کوونکو په ضد مقدمه درج کولې شي. د بلوچستان نېشنل پارټي مشر عطا الله منګل یاد جلسې ته په خپل وینا کې ویل چې دوی د تحریک د هلې ځلې د غیر جمهوري قوتونو جنازې دي. موږ په اویا کالو کې یوه ورځ هم په قلاره تیر نه کړه. منګل زیاته کړه په دې موده کې موږ ډېر څه وبیلل. زمونږ کلی ویجاړ شول، زمونږ ماشومان واخیستل شول. تاسو دلته د غیر جمهوري قوتونو خلاف نن راغونډ شوی. موږ د هغو قوتونو خلاف له اویا کالو راهیسې مبارزه کوو. د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمود خان اچکزي په وینا کې وویل چې د غورزنګ جوړولو مقصد ملک له سره تشکیلول دي. هغه زیاته کړه موږ دلته چا ته پیغور ورکولو لپاره نه یو راغلي. چا چې به کلمه حق وویله هغه علاقې انګریزانو او فرانسیانو قبضه کړي. واحد وطن چې د سامراج خلاف یې د راپاسېدو فیصله کړې وه هغه له امو تر اباسینه پورې پښتانه افغانانو. موږ چا ته څه ویلو لپاره نه یو راغلي، خو زمون ګیله دا ده چې د هندوستان نورو قومونو هندوانو سیکانو سره سم لاهور هم انګریزانو سره ولاړ وو. دوی پر افغان وطن قبضه کړې وه. هغه ویل دومره خبره کافی ده. پاکستان جوړ شو نو خان عبدالغفار خان باچا خان پاکستان سره حل پورته کړو. د باچا خان بیا اسمبلی ماته کړې شوه. موږ هغه وخت هم غوښتل چې ورته عزت ورکړي. د وینا ته په خپل غبرګون کې وفاقي وزیر فواد چودري ویلي چې افغان پلوه محمود خان اچکزي له پنجاب سپکاوی کړي. خاغلی چودري زیاته کړه چې اچکزي لاهور ته راوستل د پنجاب سپکاوی دی. د پاکستان جمهوری تحریک په دې جلسه کې د عوامي نېشنل پارټي امیر حیدر خان هوتی ویل چې د آئین او پارلیمان بالادستۍ لپاره ولاړ دي او دا جنگ د ټولو صوبو دی. هغه زیاته کړه 100 کاله مخکې باچا خان د انګریزانو له غلامۍ انکار کړی وو. هغه د بنیادی حقونو او عدم تشدد خبرې کوله، خو هغه د غدار ویلې شوی وو. د هغه خلاف هم تشدد شوی وو. هغه ویل زه د پنجاب اوسیدونکو ته دا وایم چې پښتانه ترهاګر نه دي. د لاهور جلسې ته د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپا وویل چې د هیواد ټولې ادارې دې آئینی چوکاټ کې دننه کار وکړي. هغه زیاته کړه موږ غواړو چې د وفاق سلور واړه صوبې پیاوړي شي، هغوی ته مالی او انتظامی اختیارات ورکړل شي، نو هله به پاکستان مضبوط شي. بلخوا په کندهار کې په دې وروستیو ورځو کې د جګړې اور تیز شوی. افغان حکومت داوه کوي چې لسګونه طالبان یې وجلی دي او طالبان بیا وایي چې د امریکایي قواو او افغان حکومت په هوایی بمباریو او حملو کې عام خلک وجلی شوي دي. د طالبانو یو ویان قاری یوسف احمدی په یو بیان کې ویلي چې د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ په ناګهان سیمه کې د خالی یا شنبه په ورځې بمباری شوی او په هغه کې 43 تنه عام کسان وجلی شوی. بل اړخته د افغانستان د ملي دفاع وزارت یو بیان خپور کړی او ویلي دي چې په ارغنداب کې عامو خلکو ته د زیان اغوختلو د دعوی په اړه د پلټنو دپاره یو هیئت ګمارل شوی دی او په دې حقله به څېړنې وشي. او په یو بل خبر کې د فایزر شرکت د ویکسینو بهیر د اتوار یا یکشنبه په ورځ د دسمبر د 14 د هوایی ترانسپورت لارې پیل شوی. د ډونالډ ټرمپ د ادارې د کرونا وایرس ویکسین د چټک جوړولو د پروګرام رئیس جنرال ګوستاف پیرنا وویل چې لومړی به دغه ویکسین 150 مرکزونو ته وویشل شي او د چهارشنبه تر ورځې به د فایزر د ویکسین 450 نور مرکزونو ته هم ورسیږي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
ریډیو دې خبرونه تاسو واوریدل. وزو د رپورټونو په لور په پاکستان کې د حکومت مخالف ګوندونو ائتلاف پاکستان ډیموکراتیک موومنٹ اعلان کړی دی چې د روان کال د جنوري په پای یا د فروری په شروع کې به اسلام آباد ته لانګ مارچ کوي. د مسلم لیگ نواز ډلې مرستیال مشر مریم نواز جلسې ته په وینا کې وویل د وسنی حکومت د تلو وخت راغلی. بل بلو ته حکومت دایو ناکام جلسه ګرځولې. په دې اړه درته نور تفصیل د ډیوا خبریاله رابعه پیر وړاندې کوي.
د مخالفو ګوندونو ائتلاف پاکستان ډیموکراتیک موومنٹ اعلان کړی چې د حکومت په ضد به د جنوري په پای یا فروری په شروع کې اسلام آباد ته لانګ مارچ کوي او د پارلیمان استعفا به د ځانه سر وړي. بل پلو ته د تحریک انصاف حکومت دغه جلسه ناکامه ګرځولې او ویلي چې په غیر قانوني توګه دغه جلسه په کولو به د منتظمینو په ضد مقدمه درج کولای شي. د مخالفو ګوندونو ائتلاف پاکستان ډیموکراتیک موومنٹ له اړخه د حکومت په ضد د 15 کامیابو جلسو وروسته تا په لاهور کې آخري جلسه وسوه چې پکې په لوی شمیر خلکو ګډون وکړو. د جلسې سره د مسلم لیگ نواز ډلی مشر مریم نواز، د پیپلز ګوند چیئرمن بلاول بټو زرداری او د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن په شمول یو شمیر مخالف ګوندونو مشرانو ویناګانې وکړې. د مسلم لیگ نواز ډلی مشر مریم نواز جلسې سره وینا کې وویل تر اوستل سوي حکومت وخت ختم دی، دغه حکومت په وس خپل کور ته ځي. ټوکلی او کشنی نه بلکې ټولی صوبه برابری وی او پنجاب په د لوی ورور نه بلکې د سکا ورور کردار لوبوي. مریم نواز ویل چې حکومت اوس د مخالفو ګوندونو څخه انارو غواړي، خو پی ډی ایم او نواز شریف په جلی حکومت جوړونکې عمران خان ته انارو نه ورکوي. دوی ویل ولس خبر دی چې عمران خان چا راوستې دي. مریم نواز داوه وکړه چې د هغه وخت د آی ایس آی مشر شجاع پاشا او جنرال ظهیر الاسلام په مرسته نواز شریف په ضد احتجاجونه سوي وو او عمران خان د جسټس کوسا په مرسته مقدمه درج کړې و او د فیکسډ میچ په ذریعه نواز شریف ته ټاکلو څخه وستلې و. په دې موقع د پیپلز ګوند مشر پلاول پټو زرداری وویل پی ډی ایم د هیواد هرې کوڅې ته رسیدلې دي. ولسته طریق انصاف ګډاګي حکومت او د هغه در اوستونکو په ضد راپارېدلې دي. غیر جمهوریت طاقتونو د ولس په ضد هر کله سازشونه کړي او خپل د خوشي حکومتونه راوستي دي. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن په دې موقع موقعه خپل وینا کې د لانګ مارچ اعلان وکړ او ویل
جنوري کې اخر به یا فروری کې اوایل به اسلام آباد کی طرف پوری قوم مارچ کرے گی.
دوی پر اسټابلیشمنت شغ وکړو چې د ولس تلارې څخه لریسي کچری د ولس مخې ته راغلو نو کامی یوالي نسی پاته کېدی. مخالف ګوندونه د یو تاریخي جلسه ګرځوي خو حکومت د یو ناکامه جلسه ګرځوي او د اطلاعاتو وفاقي وزیر شبلی فراز وایي د هغه خلکو په ضد مقدمه درج کولای سي چې د پاکستان یا ادارو په ضد یې خبره کړې او د کرونا په اوسني وخت کې په هیواد کې دغه غیر قانوني جلسه کړې. بل اړخته د پنجاب د اعلی وزیر برستیالی فردوسا شکاوند ویلي مخالف ګوندونو بیانیه په مځکه کې شخصوي ده ویلي چې ولس پر وزیر اعظم عمران خان اعتماد لري. رمال کال د ستمبر په میاشت کې د پاکستان ډیموکراتیک موومنټ په نامه مخالف ګوندونو ائتلاف جوړ کړی وو او د حکومت په ضد یې د اکتوبر په 14 نیټه د پنجاب د ګجرانواله شهر څخه جلسې شروع کړې وې. وروسته دغه جلسې کراچی، کوټي، پېښور او ملتان کې هم سوي وې. د پی ډی ایم د ټولو یوولس ډلو مشران په سرګنده غوښتنه کوي چې فوج او امنیتي ادارې دې په سیاست کې مداخله پرېږدي. د مسلم لیگ نواز ډلی مشر د دې څخه وړاندې هم په سرګنده ویلي وو چې مقابله د عمران خان سره نه بلکې د هغه د راوستونکو سره دی. بل پلو ته وزیر اعظم عمران خان وینا ده چې مخالف ګوندونه ټولې جلسې خپل د مشرانو کرپشن او غلا د پټولو د پاره کوي خو دوی په هغه ته کله هم انارو نه ورکوي. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
سپریم کورٹ د امر کرنا کې د آرمی پبلک سکول پیښې په اړه جوړ کړی شوی یو کسیزه کمیشن رپورٹ باندې د ماشومانو، میندو او پلارانو نیوکې کړې دي او ویلي دي په دغه رپورٹ کې دا خبره نه ده ښکاره شوې چې څوک د دغه پیښې ذمہوار دي. دوی وایي اوس هم یې تمه شته چې سپریم کورٹ به دغه قضیې اورېدنې نه وروسته انصاف وکړي. په دې اړه درته نور تفصیل د سیمینا د ډیوا خبریال فرید شینواری وړاندې کوي.
په 14 دسمبر 2014 کال کې د ترهګای بریټ کې شهید کړه شو د آرمی پبلک سکول ماشومان او میندې او پلاران وای شپک کال پس هم ورته انصاف نه دی میلا شوې او نه تر اوسه پورې په دغه پیښه کې ککړتنه نیول شوې دي. د اتوار یا یک شنبه پورس په پیښور کې د ای پی ایس ماشومان او میندې او پلاران راغون شوي وو او د خپل مرشو ماشومان او عکسونه ځانونو سره راوړي وو. په دغه میندو کې یو فلکناز به هم راغلی و او وی ویل د ستر عدالت په امر جوړ کړی شوی کمیشن کې اصل تنان بچ کړی شوی دي او لاندې تنان یې پکې رانی ولې دي.
زه د شهید سیف الله چې کلاس 8 سټوډنټ او شهید نور الله چې د کلاس 9 سټوډنټ او دا غي مور و زماله الله تعالی هم دا دوه بچی را کړو چې کوم دی واقعي معنی واغشتل خو تر نن ورځې زموږ بچو ته انصاف نه دی ملو. موږ هغه خزي و چې په کور دننه بناستو سړو به زموږ مخ نه کتو زموږ لپټه به نشو کتلې. نن موږ چې دینو سر تور سر په سړکونو
لګه مود وړاندې د ستر عدالت پخوانی مشر قاضي ثاقب نثار په امر یو کسیزه عدالتي کمیشن جوړ کړی شوی چې د دې خبرې پته ولګوي چې د دغه پیښې مخنیوي ولې نو شوی. د ستر عدالت د امر پر وړاندې کې حکومت د ستمبر میاشتې 25 نیټه باندې دغه رپورت سرګند کړو. که سهم په دغه رپورت کې د پیښې په وخت سکیورټي یا امنیت نه ساتلو ته غوته نیول شوی خو د یو ماشوم پلار اجون خان وی او وی ډی وته وای په دغه رپورت کې لا هم څوک ذمہوار نه دی ګرځول شوی.
مونږ خو ته صرف دونه مطمئن یو چې را یو کمیشن رپورت کم از کم پبلک خوشو کنه. باقی دا چې په کمیشن رپورت کې څو ورکړي شوی دی نو هغه کمیشن رپورت کې لکه دا سی زبدا ویم په پښتو کې لړنو کې چاغیم خوشاله کړی دی مونږ هم خوشاله کړو. پدې کې صدا سی کلیئر کٹ نه دی ور کړی چې زمي وری ده چاره او سزاګانی نه دی تجویز کړی چې سونه سزاګانی دی لپاره دي چې ور کړی شي. زموږ صرف پدې باندې ابجیکشن دا کومه سزاګانی چې آل لړی ور کړی شي ویری مونږ پدې سزاګانو باندې مطمئن نه یو.
په دغه یو کسیزه کمیشن ریپورت کې ویلې شوې د ترهګرۍ کامی مخنیوي ادارې یا نیکټا د پیښې نوړاندې اړوند ادارو ته خبرداري ورکړو، خو ولی بیا یې هم سکیورټی په لړ کې کوټلي ګامونه نه اوچت کړي. د کمیشن په ریپورت کې ویلې شوې کچرې ادارو لخوا په وخت ګامونه اوچت کړای شوی وي نو زیان به کم شوی وي. د آرمی پبلک سکول په ترهګرۍ برید کې سه یو سل څلوېښتونه زیات ماشومان او نور تنان شهید کړای شوي وو او سلونه زیات ژوبل شوي هم وو. فرید شینوارای، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
د وی او ای دیوا خپرونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
چې د دې پیښې پلټنې وکړي. په کندهار کې په دې وروستیو ورځو کې د جګړې اور تیز شوی او حکومت وایي چې طالبانو ته پکې د سر درانه زیانونه اغوښتي دي. بل اړخته په دوحه کې د طالبانو او افغان دولت ترمنځ د خبرو اول پړاو ختم شو او دولتي هیئت به نن کابل ته واپس ولاړ شي. په دې اړه نور تفصیل د ډیوا د همکار احمد فواد لامی په دې رپورټ کې واوري.
افغان حکومت داوا کوي چې لزګونه طالبان یې وژلي دي او طالبان بیا وایي چې د امریکایي قواو او افغان حکومت په هوایي بمباریو او حملو کې عام خلک وژل شو دي. د طالبانو یو ویاند قاری یوسف احمدی په یو بیان کې ویلي چې د کندهار د ارغنداب بلسواری په ناګاهان سیمه کې د شنبې خالی ورځې په ماخوستان بمباری شوی او په هغه کې دیار لستنه عام کسان چې ماشومان هم پکې شامل دي وژل شو دي. طالبانو د یو شمیر وژل شویو ماشومانو عکسونه هم په ټویټر خپاره کړي دي. تر دې یو ورځ مخکې هم طالبانو ویلي وو چې د کندهار په جړی ولسوالۍ کې د بمباریو له امله شاوخوا لس تنه عام کسان ووژل شول او د عامو خلکو کورونه ویجاړ شول. بل اړخته د افغانستان د ملي دفاع وزارت یو بیان خپور کړی او ویلي دي چې په ارغنداب کې عامو خلکو ته د زیان او اوښتلو د دعوی په اړه د پلټنو لپاره یو هیئت ګمارل شوی دی او په دې حقله به څېړنې وشي. د یو بل خبر لمخې د دفاع وزارت ویلي چې په کندهار کې د 215 نمبر اتل قلو اردو یا کور کمانډرۍ ته یو نوی کس ټاکلی دی. تر اوسه د دې بدلون دلیل نه دی معلوم او ښکارا نه دی چې د وروستیو پیښو سره څه تعلق لري او کنه. په کندهار کې جګړې دا څو ورځې دوام لري او د دفاع وزارت د اتوار یکشنبه په ورځ خبر ورکړ چې یو ورځ مخکې د کندهار په ډنډ، ژیړی، ارغنداب، میوند او شاولی کوټ ولسوالیو کې عسکرو د طالبانو بریدونه شاته تمبولی دي او په نتیجه کې یو 50 طالبان وژل شوی او نه نور زخمیان شوی دي. د دین علاوه د کندهار د پولیسو ویاند وی ای ته ویلي چې تیر شپه په ارغنداب کې د طالبانو او ځانمرګي بریدګر مخکې ته د چزانونو وشوي د حکومتي عسکرو لخوا پناه کشوي او وژل شوی دي. د دین یو ورځ مخکې ملي دفاع وزارت په یو بل بیان کې ویلي و چې د جمعې په ورځ د کندهار په بیلابیرو ولسوالیو کې نیوي تنه طالبان وژل دي. په جګړو او بمباری کې د طالبانو او د حکومتي ځواکونو لخوا رسنوي ته ورکل شوې د تلفاتو شمیرې د خپلواکو زرایو او رسنوي لخوا تایید کېدلې نشي. د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی له طالبانو او حکومت دواړو غوښتي چې د تشدد نه دی لاس واخلي.
که د حکومت خوای بمباری کې او د خلکو پر کومرام لکی چې د افغانستان د خلکو خلاف عمل دی ورور بشره ده. طالبان اسلامي تحریک تم داوی چې جنگ تلمنوال حمله کول ورور بشره ده او د سړکانو خرابول او د پلونو خرابول او د ځارمن من چورول او ویجاړول د افغانستان د ګټ خلاف عمل.
په افغانستان او په خاصه توګه کندهار کې تشدد او جګړو په داس حال کې زور اخیستی چې په قطر کې د طالبانو او افغانستان د ریاست لخوا لیګل شوی هیئتونو ترمنځ سولې د خبرو یو پړاو ختم شوی او پس لغه چې دواړه لوري د مذاکراتو په کړنلارې راضي شول د څو هفتو د پاره خبري وځندولې او د کابل نه قطر ته تللې هیئت بیرته کابل ته سنیږي. داخل شوې ده چې دغه یو ویشت کسیز مذاکراتي هیئت په قطر کې د قریب درې میاشتو پاتې کېدو وروسته د درویش ورځنی وقفې د پاره نن یانې د ګل یادو شنبې پورز کابل ته ستون شي. طالبانو او دولتي پلاوی یو بل ته د مذاکراتو د ایجنډا د پاره خپل وړاندیزونه سپارلې دي. سیاسي چېډونکو سمي يوسف زئي وايي
مشترک ایجنډا کې هم د دوه طرفونو ترمنځ جوړ اختلافات دي او دا اختلافات دومره جوړ دي چې دوی مجبور کړو چې شلو ورځې لپاره رخصت واخلي ترڅو دا مشکلي نقطه او د غوي حل او یو بل سره توافق لپاره
خپل مشرانو سره مشورې وکړي. ولسمشر اشرف غنی څو ورځې وړاندې وویل چې د مذاکراتو بل پړاو به ډیر اهم وي. په ورته وخت کې د افغانستان د قومي سلامتي سلاکار حمد الله موهب په طالبانو غا کړی چې د بین الافغاني مذاکراتو بل پړاو دی په افغانستان کې د نن تر سره شي. هغه وویل افغانستان کې د نن هر ځای چې د طالبانو خوښ وي حکومت به هلته د مذاکراتو لپاره سهولتونه برابر کړي. په کابل ښار کې هدفي وژنې لا هم دوام لري او د اتوار یکشنبه په ورځ یو مقناطیسي ماینده چاودنې له امله دوه کسان مړه او دوه نور زخمیان شول. همداشان یو سرکاري وکیل یا څارنوال هم په وسلوال برید کې په کابل کې ووژل شو. احمد فواد لانی، وی وی ډیو ریډیو، واشنگتن.
د فایزر کمپنی ویکسین چې د میشیګن په ایالت کې تولیدېږي یو ځانګړتیا دا ده چې په ډیر سخت کنګل شوی محیط یعنی منفی او یا ډیګری سنتیګریډ کې باید چې وساتل شي. په امریکا کې د دغه ویکسین د ورکولو بهیر د دوشنبه په ورځ په داسې حال کې پیل کیږي چې په دې هیواد کې د کرونا وایرس نه مړینه د 3 لک تخابو شوی. په دې اړه درته نور حال د ډیوا همکارا مهوش جلیل وړاندې کوي.
امریکای د جمعې پر ورځ د کرونا وایرس په ضد لومړی ویکسین د استعمال لپاره منظور کړو. د فوډ اینڈ ډرګ اډمنستریشن د منظورې نه پس د امریکای فایزر او د جرمنی بایو ان ټیک نومي کمپنو په اشتراک تیار شوی ویکسین د صحت کارکونکو او د زیات عمر کسانو په مرکزونو کې مشته خلکو ته به ورکول شروع کړی شي. د کرونا وایرس په ضد د ویکسین د امریکای میشیګن ریاست په کلمزو سیمه کې نن د جاز په ذریعه په ګډ امریکا کې نورو سیمو ته لیګل شروع شو. د امریکای د خوراک او دوایانو انتظامی کمشنر سټیفن هاک سی ان ان سره خبرو کې ویلي دي د کووډ 19 په ضد د ویکسین ورکولو کار به امید دی چې د راتلونکي ګل روزنه شروع شي. په میشیګن کې د فایزر کمپنی د کارخانې نه یو لک سلور اتیا زره نه زیات د ویکسین خوراک شکونو پلار جازونو پورې اورسول شو. په اړومبي پړاو کې به د ویکسین 2.9 میلیونه خوراکونه ورکول کیږي. په امریکا کې د نړۍ د کومبل هیواد نه زیات د کرونا وایرس کیسونه ریکارډ شوي دي او اوس پورې په امریکا کې د کرونا د وجې نږدې 3 لک مرګونه شوي دي او 14 میلیونه نه زیات خلک کرونا نه متاثر شوي دي. دا شمیرې د امریکای جان هاپکنز یونیورسيټي لخوا وړاندې کړې شوې دي. ښاغلی هان ویلي دي چې د دسمبر میاشتې تر اخره پورې به 10 میلیونه امریکایانو پورې دا ویکسین ورسول شي او د حکومتي ویکسین شوبې ستر سلاکار منصف صلاحي فاکس نیوز سنډي ته ویلي دي چې د راتلونکو مارچ میاشتې اخر پورې به 10 میلیونو نه زیات امریکایانو ته دا ویکسین ورسول شي. خو د ای بی سی نیوز پروګرام دیس ویک سره خبرو کې خغلی خان ویلي دي چې یو مهمه مسله ده چې د سرویګانو تر مخه د امریکایانو نږدې نیمه شمیره د ویکسین په اړه د شکونو ښکار ده. باوجود دې چې د امریکای صحت محکمې دا ویکسین منزور کړی دی. ای پی وای ویکسین په بیړنی حال کې منزور کړی شوی او کرونا وایرس په دت کافی موثر موندل شوی دی. د امریکای د خوراک او دوایانو د منځوري وزارت یا فود اینڈ ډرګ اډمنستریشن د فایزر او بایونټیک ویکسین د کرونا وایرس خلاف په قوی ډول مضبوط تحفظ بلل دي. د امریکای نړیواله برتانیې د کرونا وایرس د ویکسین استعمال شروع کړی دی. د کرونا وایرس اوس پورې پټول نه ده کې د کیسونو شمیره 9.9 لک شپږتیا زره یو سلیو او یو تر رسیدلې ده او د امریکا نه پس تر ټولو زیات کیسونه په هند کې دي چرته چې دا شمیره 8.9 لک 5 زره یو کم دیش ته په دریم نمبر برازیل دی چرته چې 8.5 لک 8 زره یو سل 20 د کرونا وایرس کیسونه مخې ته راغلي او سپوري پنړيواله کچا د کرونا وایرس لوجي شوی مرګونو شمیره 14 لک 9 زره 3 او 1.5 لک رسیدلې او په دې کې د ټولو زیات شمیر په امریکا کې ورپسې په دویم نمبر برازیل او په دریم نمبر هندستان کې د کرونا د وجې تر ټولو زیات مرګونه شوې دي.
سف امریکا ډیو ریډیو ده په دې حال کې چې د امریکای الیکټورل کالج د امریکای د شپږ سلويختم صدر په توګه د ډیموکراټک جو بایدن پر رسمي ډول اعلانولو لپاره د ګول یا دوشنبه په ورځ ناشته کوي. د امریکا صدر ډانل ټرمپ د اتوار یا یک شنبه په ورځ هم هیلمندي سرګند کړي چې با د تیر میاشتې انتخاباتو بریالي شي. د اتوار په ورځ د فاکس نیوز سره خبرو کې ویلي چې لا اوس هم هر څه نه دي ختم شوي. د ارنور حال درته د دیوا همکار اشفاق مومند وړاندې کوي.
د امریکا منتخب صدر جو بایدن رسمي ټاکنې لپاره د الیکټورل کالج غونډه نن په داسې حال کې دونکو دا چې پرون صدر ډونالد ټرمپ یو وار بیا د نومبر 3 نیټه صدارتي ټاکنو نتایجو نسترګي اړولي او واشنگټن کې په زرګونو پلویانو یې احتجاجي مظاهره هم د په حق کې کړی دا. د امریکا صدارتي انتخابونه تر هغه تکمیل ته نه رسی تر څو چې د هیواد د 50 واړو ریاستونو نه منتخب د الیکټورل کالج غړي چې د کانګرس ته غړو برابر وي د منتخب صدر ټاکنه پر رسمي غونډه کې پر رای ورکولو سره اونکړي. د الیکټورل کالج غړي په نومبر 3 نیټه ټاکنو کې د دواړو سیاسي ګوندونو ناکامیاب شوی غړي دي. د تمام ریاستونو نه منتخب صدر جو بایدن تاید شوی درې څو شپږ رای غټلې دي. نو موړي شپږ ډیرش زیات رای د صدر جوړیدو لپاره د ټاکل شوی هدف 200 نه اخستی دي. صدر ترامپ 222 رای په الیکټورل کالج کې اخستی دي. د غیر حاضر رای په سبب د عدالت په امر د زند ورستو بنند د الیکټورل کالج رسمي غونډه د ټاکنې لپاره ترسره کیږي. د امریکا مرکزی او یو شمېر ریاستي عدالتونو د صدر ډونالد ترامپ او د هغه د پلویانو لخوا جوړې کړې شوې مقدمې رد کړې دي، کومې چې د صدارتي ټاکنو د نتایجو پر ضد درج کړې شوې وي. دغه مقدمې زیاتره په هغه ریاستونو کې وی چرته چې د دواړو کاندیدانو ترمن سخته مقابله شوې و او هلته جوړې کړې شوې وي او منتخب صدر جو بایدن پکې کامیابی ترلاسه کړې و. دغه کې ورستۍ 13 جمعه د ټکساس ریاست لخوا مقدمه سپریم کورټ رد کړه چې پکې سلور د هغه ریاستونو نتیجې د واپس کولو غوښتنه شوې و. د کومې په واپسې چې صدر ډونالد ترامپ ته د عدالت پر لار د غټي موقع ورکړې کې دی شو. صدر ترامپ اشاره ورکړې دي چې هغه به خپل دغه کوشش نه پریږدي. د خالی پورس خپل یو ټویټ کې هغه ویلی وو چې موږ اوس ته جګړې شروعات وکړه. دغه یو ساعت وړاندې یې په خپل یو بل ټویټ کې ویلی وو چې ما په لوی اکثریت سره ګټه ترلاسه کړې ده. بلخوا په واشنگټن کې په زرګونو د هغه پلویان احتجاج ته راوتلي وو او غوښتل یې چې صدر ډونالد ترامپ ته خپل څوکۍ پریښودې شي. دغه سي د امریکا په هغه ریاستونو کې چرته چې د صدر ترامپ د ګټي لپاره مقدمه جوړ کړې شوې وي هلته هم مظاهره شوې دي. په واشنگټن کې د صدر ترامپ او د جو بایدن د پلویانو ترمنځ نښتې هم شوې دي.
دا وایس اف امریکا دی ورډیو د نیم ساته خبری خبرونه لا دوام لري. اوس وړاندې کوو یو اداریا چې د واشنگټن نظر خای
د سیاسي چارو د پاره د امریکای نائب خارجه وزیر ډیوډ هیل د افغانستان په حق له کال 2000 په کیمرا کې دونکو کانفرنس ته خپل تقریر کې افغانستان د یو کال د پاره د 300 میلیون ډالرو د غیر فوجي امداد ورکولو لوځو کو دوی چې د مشر شریک مقصد دا دی چې په افغانستان کې دننه دی امن وي، افغانستان د خپل گاونډیانو سره فروغ اساس جون کې رہی، د خپل پولیس د بشري حقوقو خاطر دی کوي او چې د دومره وسطوان خاون شي چې تر هغه نه د افغانستان خاوره د امریکای او د امریکای د اتحادیانو خلاف د استعمالولو نه بچ کو ساتلی شي. امریکی پوخ نیت کړی دی چې د کال 2001 نه را پدې خو چې افغانستان کې کمی کامیابی ترلاسه کړی دی دا به خوندي ساتي. پدې کامیابی کې د خونو ظلمي کول او د کمشمیر فرقو د حقونو د خاطر کولو، افغانستان کې په قانون د عمل کولو، په بین الاقوامي لو نامو د عمل کولو او د یو کوټري ایماندار او قرقته د جوابدې حکومت قیام هم زمو په کړو کامیابی کې شامل کارونه دي. د امریکای د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو په سختو ټکو کې دا خبره کړې ده چې د افغانستان حکومت دی په هیواد کې د امن او سلامتیا د قیام لپاره لازمان خپل برخه کردار ادا کړي. خاغلی پومپیو زیاده کا زه د اقتصادي اصلاحاتو په صحیح مانو کې د بډو رشوتونو د نوغي وستو د نشئی موادو د کار روزگار ختمورو د بشري حقوقو د خاطر کولو په مذهبي ازادۍ د عمل کولو د ذاتی مد د پاره د سازگار ماحول پیدا کولو او په خپل خود او د ریدو د پاره د اقداماتو کولو خبره کوم. خاغلی پومپیو په ټینګه سره دا خبره وکړه چې په امن خبرو اترو کې چې په کومو سیزونو صلاحي وکړی شوې ده، دا به مستقبل کې افغانستان له د بین الاقوامي امداد د سومروالي په لړ کې اهم کردار ادا کوي. وزیر خارجه خاغلی پومپیو دا خبره هم وکړه چې بین الاقوامي برادرۍ له او په خصوصي توګه د افغانستان ګاونډي ملکونو له به هم یو کردار ادا کولی چې افغانستان سره د نور زیات امنناکه محفوظ او پایدونکي امن په حصول کې لاس امداد وکړي. نائب خارجه وزیر ډیوډ هیل وایي چې امریکای د کال 2021 د پاره افغانستان له د 300 میلیون ډالرو د غیر فوجي امداد اعلان کړی دی، خو په دې شرط چې پاتې 300 میلیون ډالر به اله ورکوي چې امریکا امن عمل کې پرمختګ وویني. خاغلی ډیوډ هیل خپل وینا په دې ختمه کړه چې موږ ټول د افغانستان په مستقبل کې غرضیان یو. په دې سبب په افغانستان حکومت هم لازمه ده چې په دې لړ کې خپل برخه کردار ادا کړي. افغان ولس او دنیا ته نه همدا تمه لري.